آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د خبرونو غټ کې ووري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان ته یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیل کېدو وړاندیز کوي. د پاکستان سره محکمې د امر کړی دی چې نواز شریف ته د مسلم لیگ ګوند د مشرۍ نه لری شي، او په سوریه کې د رژیم په بمباری کې لک تر لک 250 کسه وژل شوی دي.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د سولې د پاره د یو ولسی غورزنګ پیلېدل غواړي.
یو ولسی غورزنګ په ټول افغانستان کې پلیکو چې هر کلی کې تاسو هر څوک چې توپک پلاس کې ده ورته توپک ته د رخصتي ورک.
په کونړ کې ولسونو د دولت نه غوښتي دي چې زر تر زره د خلکو ته نوې تذکرې ورکړي.
نو منګا د سر په بدله باندې دا تذکری اخلو. افغانیت او اسلامیت دا نوشو یې راولې، او چې څوک افغان نه او هغه مسلمان نه د دې خاورې نه دې پساز پاتېږي.
او روسیه او پاکستان ژمنه کړې ده چې په سیمه کې د داعش په ضد ګډه پالیسی عملی کوي. خو د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د کابل پروسی په دویم کانفرنس کې بعد نړیوالو سره د خبرو او مذاکراتو نه وروسته طالبان ته یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړي.
یو هفته بعد چې نړۍ ته اعلان کړو که ځواب راکړه او رسمي مذاکرات ومنل پسترو غیر لاغه نه تاسو پیغام داده او تاسو پیغام سره یو اولوسی غورزنګ په ټول افغانستان کې پلیکو چې هر کلی کې تاسو هر څوک چې توپک پلاس کې ده ورته توپک ته د رخصتي ورک.
ټاکل شوی چې د کابل پروسی غونډه د همدې میاشتې په پای کې جوړ شي. په دې حق له بشپړ راپور لګورو سه پام دې خبرونه کوي. حکومت وایي د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د هغو ادعاو په اړه پلټنې کوي چې وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو تیره میاشت د قندار په ولایت کې ملکي افغانان وژلي دي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې نن ویلي دي چې د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو پر هغو ملکي وګړو هم ډزې کړې دي چې د جګړې د ځای د تېښتې په حال کې و. د دغه راپور له مخې په جګړې کې د 50 طالب وسلوالو د وژل کېدو ترڅنګ 20 ملکي وګړي هم وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس وایي تیر کال د مخدراتو د قاچاق د مخنیوي لپاره نږدې 2500 عملیات کړي دي او 2843 کسان یې نیولي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې موین جنرال خلیل بختیار نن وویل چې په نیول شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو شمیر قمندانان هم شامل دي.
ضربه وارد شده
کومه ضربه چې قاچاقبرانو مافیا ته رسیدلی او طالبانو هم تورې پیسې له دې لارې پیدا کولې د افغانستان په نرخ 202 میلیونه ډالره ضربه مو قاچاقبرانو او مافیا ته اړولې ده.
جنرال بختیار همدارنګه وویل چې په نیول شوو کسانو کې د پولیسو، اردو او ملي امنیت ریاست یو شمیر منصبونو په ګډون 98 تنه دولتي کارکونکي هم شامل دي. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان ستر محکمې امر کړی چې نواز شریف د مسلم لیگ ګوند د مشرۍ نه لری شي. د محکمې دا حکم د مسلم لیگ نواز ګوند ته غټه ضربه ده، ځکه چې تقریبا یوه میاشت وروسته په پاکستان کې د سنا د مجلس انتخابات کیږي. سیاسي مخالفینو ویلي دي که د محکمې حکم تطبیق شي هغه کسان به د کاندیدای نه حذف شي چې نواز شریف د سنا مجلس د څوکۍ لپاره ټاکلی دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نثار نن د انتخاباتو کمیسیون ته امر وکړ چې د نواز شریف نوم دی د ټولو رسمي اسنادونه لری شي. په پارلمان کې د نواز شریف ګوند غړو په خوا د ستر محکمې سره دا موافقه کړې وه چې ښاغلی نواز شریف به د صدر اعظم د مقام نه د لیرې کېدو نه وروسته د ګوند مشر وي. د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې پاکستان کوښښ کوي د هغو هیوادونو په لیست کې نوم را نشي چې د تروریستي ډلو د مالی سرچینو په لمنځه وړلو کې ناکامه شوی دی. پاکستان په خوا ویلي ول چې امریکا او برتانیا په ګډه کوښښ کوي چې د پاکستان نوم دی په دې لیست کې شامل شي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
پاکستان وایي په دریو میاشتو کې باید ثابت کړي چې د هغو هیوادونو په لیست کې را نشي چې د تروریستي ډلو د مالی چارو په لمنځه وړلو کې ناکامه شوی دی. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر خواجه آصف د دریو میاشتو وخت خبره کړې ده، خو د مالی قوانینو ځانګړې ډله چې غونډه یې د فرانسې د پاریس په ښار کې روانه ده په دې هکله تر اوسه تبصره نه ده کړې. دغې ډلې ویلي دي چې غونډه یې د جمعې په ورځ پای ته رسیږي او تر هغې وروسته به معلومه شي چې پاکستان ته یې وخت ورکړی که نه. پاکستان څو اونۍ مخکې د حافظ سعید د خیریه مؤسسې شتمنۍ ضبط کړې. په حافظ سعید باندې دا تور دی چې د هند د ممبای په ښار کې د 2008 کال په تروریستي بریدونو کې لاس درلوده. امریکا او هند دواړه په سعید پسې ګرځي او امریکا د هغه په سر د 10 میلیون امریکایي ډالرو انعام هم ایښی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د نایجیریا په شمال ختیځه برخه کې وسلوالو په خونځي برید کړی. د برید نه وروسته تقریبا د خونځي نوي جنکۍ له درکه شوې دي. تر اوسه نه ده معلومه چې دغه جنکۍ د بوکو حرام وسلوالو تښتولې دي که نه، خو عیني شاهدان وایي جنکۍ یې په بسونو کې ولیدلې چې د مرستې لپاره یې چغې وهلې او ژړلې یې. د بوکو حرام وسلوالې ډلې په 2014 کال کې هم د یو خونځي نه 240 جنکۍ تښتولې وې. هغه زده کوونکي چې تېره اونۍ د فلوریډا ایالت په یو ښوونځي کې د وژونکي حملې نه بچ شوي دي واشنگټن ډي سي په لور په یو اوږد سفر پیل کړی دی او غواړي چې سیاستوالو ته پیغام ورسوي چې د بلې ډله ایزې وژنې مخنیوی وکړي. دغه زده کوونکي چې سل تنه دي په خپل مکتب کې د هغه برید نه وروسته چې 18 کسان پکې وژل شول د وسلو د بندولو تحریک پیل کړی دی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د عدلیې وزارت هدایت ورکړی چې د داسې قوانینو لایحو پیشنهاد ترتیب کړي چې د اتوماتیک وسلو استعمال محدود کړي.
Just a few moments ago
لکشبه محکمه هغه حکم لاسلی کړ چې لوی څارنوال به د ټولو هغو وسلو د بندولو د لپاره قانوني وړاندیزونه ترتیب کړي چې د قانوني وسلو په نوم د اتوماتیک ټوپکو د لپاره توزیع کیږي.
جمهور رئیس ټرمپ د هدایت د سه شنبه پورې ورکړه. خبرونه د امریکا غا غشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. ایرانی مقامات ویلی دی په تهران کې د درویش مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې لکتر لګه 15 امنیتي کسان وژل شوي او تر 3 وزيات کسان توقيف شوي دي. په یو ویډیو کې هغه شی بخښاري چې یو بس د پولیسو په یوې ډلې ورزي او درې تنه وژني. د ایران د ګنابادي سوفیانو د ډلې یو شمیر اعتراض کوونکو چې په درویشانو مشهور دي د خپل فرقې د یو شمیر غړو د نیولو او بندي کولو پر ضد مظاهره کوله. او وروستۍ خبر دا چې په مالیزیا کې پولیسو لس تنه اسلامي سختدریزه کسان نیولي دي. په دې کسانو شک دی چې غوښتل یې د بورنو په ټاپو کې ځان ته مرکز جوړ کړي. د ملي پولیسو قمندان محمد فوزي هارون په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې د ابو سیاف د ډلې یو جګپوړی مشر هم شامل دی. د ابو سیاف ډله په فلیپین کې تروریستي ډله ده چې بهرني اتباع تښتوي او سرونه تې پرې کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نو اوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د تایپی د پایپ لاین کار شروع کیږي. جمهور رئیس غنی سبا د همدې پروژې د پرانستلو لپاره هرات ته ځي. د روسیا او پاکستان خارجه وزیرانو په ماسکاو کې د افغانستان په حالاتو باندې خبري کړې دي. د دې نورو مطالبو نه مخکې یو مثلا نن دا چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي په راتلونکي هفته کې د کابل د پروسې په دویم کانفرنس کې د نړیوال ټولنې سره د خبرو نه روسه به په وسوالو طالبانو باندې یو ځل بیا غږ وکړي چې د سولې مذاکرې ومني بلنه به ورته ورکړي. په دې باره کې لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راسولې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای چې نړیوالو سره له خبرو وروسته طالبانو ته د سولې پیغام ورکوو. ټاکل شوی چې په پلازمینه کابل کې د رواني سوي میاشتې پاتې ویشتمه نیټه د افغانستان په کوربتوب د افغان سولې په تړاو د کابل پروسې دویم نړیوال کانفرنس جوړ شي. ولسمشر غنی د چهارشنبې په ورځ د سولې د مشورتي ناستې په پای کې د غونډې ګډونوالو ته په خطاب وویل:
پس د دې نه یو هفته بعد چې نړۍ ته اعلام کوو که ځواب راکړه او رسمی مذاکراتو من پسترو غیر لاغنه تاسی پیغام داده او تاسی پیغام سره یو اولوسی غورزنګ باید ټول افغانستان کې پلی کو چې هر کلی کې تاسو هر څوک چې ټوپک پلاس کې ده ورته ټوپک ته دې رخصتي ورک.
د افغانستان ولسمشر هیله وښوده چې د سولې د مذاکراتو په پایله کې به د افغانانو ورکه ورورولي بیرته پیدا شي. ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره په اوس وخت کې تر ټولو مهمه مسله د سولې د پروسې عملي کول دي، چې پر وینا یې دغه کار په اسانۍ نه ترسره کیږي او په دې برخه کې باید د مخالف لوري غوښتنې درک شي. ښاغلي غنی دغه راز په سیاسي نظام کې وروستیو ستونزو ته په اشارې وویل چې افغان ولس چاته د بحران د زیاتولو اجازه نه ورکوي. هغه د سولې د خبرو په تړاو دا ډول مشورتي ناستې اغېزمنې وبللې او زیاته کړه چې د افغانستان خلکو څلوېښت کاله په بحران او د وینو په تویولو کې تیر کړي، خو اوس د افغانستان حکومت رسالت لري چې دغه بحراني حالت ته د پای ټکی کېږدي. افغان ولسمشر زیاته کړه حکومت به له هر ډول سانسور پرته او په آزاده فضا کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. ښاغلي غنی د سولې د راوستلو لپاره د قانون حاکمیت اړین وباله او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې به د مثبتو نتایجو ترلاسه کولو پورې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د سولې په تړاو د دغه دوه ورځني مشورتي کانفرانس د پرېکړه لیک یوه برخه یو قومي مشر محمد رحمان قادری لولي.
موږ قومي او جهادي مشران په هیواد کې ناروا جګړه د سیمې استخباراتو په ګډه بولو او په دې باور لرو چې تاوان او بیې د افغانستان مظلوم او کړېدلی ولس پرې کوي. په دې اساس د طالبانو په رهبرۍ غږ کوو چې د ولس ارمان ته لبیک ووایي او د سولو مستقیمو او بین افغاني خبرو ته حاضر شي.
په همدې حال کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سولې مشورتي ناستې له ګډونوالو سره په یوې جلا غونډه کې د سولې د ټینګښت لپاره د دغې مشورتي ناستې له وړاندیزونو څخه ملاتړ وکړ. هغه وویل
خدای تاسو ته توفیق راکړي او موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي چې د خدای د رضا په خاطر او د خلکو د غوښتنې پر اساس هغه ګامونه واخلو، هغه قدمونه واخلو چې موږ او تاسو رانږدې کړي هغه سولې ته چې خلک غواړي او د خدای امر ته. ستاسو فرمایشات، دو دوه ګروپونو فرمایشات او د پریکړه لیک چې د تاسو د کانفرانس ملي کانفرانس په نتیجه راخپور شو، د ملي وحدت د مشرتابه پوره ملاتړ لري.
د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په تړاو د افغانستان له څلور دېرش ولایتونو څخه اته سوه قومي مشران، جهادي قوماندانان او د ولایتي شورا غړي په دې موخه راټول کړي وو چې د حکومت او مخالف لوري ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره منځګړیتوب وکړي. دغې مشورتي ناستې دوه ورځې دوام وکړ چې پایلې په څوارلسو مادو کې افغان حکومت ته وسپارل شوې.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ټایپی د پایپ لاین د کار د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره سبا ته هرات ته ځي. اکرام شینواری د کابل نه رپورټ راکړی دی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چهارشنبه په مازیګر پارک کې د هرات ولایت د ځوانانو د اصالو سره په غونډه کې چې دغه ولایت د ځوانانو لخوا هغه ته د افغانستان د هغه ملي بیرغ د سپارلو لپاره جوړه شوې وه چې یو میلیون هراتی وګړو پرې لاسلیکونه کړي، وویل چې افغانانو تل خپل بیرغ په خپله جګ ساتلی دی.
دا وطن موږ ته څوک نه ده بخښلی. څو نفر خارجیان کېنه ناستل کوم کنفرانس کې یوه نقشه یې جوړه نه کړل، نومې افغانستان کېښود. موږ دا وطن بخښلی او موږ به یې پالو.
جمهور رئیس غنی هراتی ځوانانو ته چې په دې غونډه کې د افغان حکومت د کړنلارو پالیسیو کلک ملاتړ څرګند کړ، وویل چې افغانان د شاتک ترخی خاطرې او تجربې په مخ کې لري او غواړي چې د شاتک پر ځای پر مخ لاړ شي.
دښمنای افغانستان ترسشان است چیز؟
د افغانستان دښمنان لسه ویره لري چې دا هیواد یو قوي دولت ولري، لکه چې عظیم ملت لري. خندونه چیرته دي؟ هغوی چې د خیر نیت نه لري، د قانون حاکمیت نه غواړي، او موږ او تاسو هغوی ته چې د قانون حاکمیت نه غواړي، د دې اجازه نشو ورکولای چې زموږ د پرمختګ پر وړاندې خنډ شي. دا بیرغ تل رپاند وو او زموږ لاره د پرمختګ لاره ده. موږ شاته نشو ګرځېدلی. آیا شاته تګ د یو هراتی غوښتنه ده؟ نه، نه، تر ابده نه ده.
نه 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 تا ابد نه.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هراتی ځوانانو لخوا د افغانستان پر ملي بیرغ باندې د یو میلیون لاسلیکونو راټولولو ته په اشاره وویل چې دغو ځوانانو د افغانستان خلکو ته د یووالي روحیه ورکړې ده. هغه وویل چې یو شمېر نور بیا غواړي چې افغانان ټوټه ټوټه کړي.
اونا که کوتا نظر هستن و کوتا بین هستن
هغوی چې لنډپاری دی غواړي چې تقسیم وکړي تقسیم وکړي او تقسیم وکړي چې بیا په هیڅ بدل شو. تاسو متحدوي متحدوي او متحدوي تر څو په یو ستر قوت بدل شو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپلو خبرو کې ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هندوستان ته د ګازو د نلیکې د غځولو په افغانستان کې د کار د پیلېدو په اړه ویل چې سبا هرات ته ځي او هلته به دغې پروژې د پرانیستو لپاره د بهرنیو هیوادو د رطبه چارواکو کوربه وي. جمهور رئیس غنی ویل چې په هرات کې د ایسارېدو پر مهال به د دغه ولایت د مدني ټولنو د اثارو سره په بېلابېلو مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس غنی د هراتیانو پر ژوند د ټاپي د پروژې د اغېزو په اړه هم وغږېده او هیله یې ښوده چې هرات به یو ځل بیا په آسیا کې خپل تاریخي ځای پیدا کړي. همدې غونډې ته د هرات ولایت د ځوانانو یو شمېر استازو هم خبرې وکړې او د افغان حکومت له پروګرامونو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. ادریس الکوزي د دغه ولایت د ځوانانو په استازیتوب په خپلو خبرو کې د 1 میلیون هراتیانو لخوا د لاسلیک شوي بیرغ د جوړېدو او د لاسلیکونو د راټولولو په بهیر هم خبرې وکړې. ویې ویل چې دا بیرغ د روان هجري شمسي کال د زمري په 23مه د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت جوړ شوی و.
امروز ځوانانو هرات با پیشتش این بیرغ
نن د هرات ولایت د ځوانانو لخوا تاسو حضور ته دغه بیرغ پر وړاندې کولو سره تاسو او د افغانستان خلکو ته یو څرګند پیغام لري او هغه دا ده چې موږ د ملي یووالي د حکومت پر مشرۍ د ملي حاکمیت څخه ملاتړ کوو او دې واقعیت ته په کتنې چې نور د ملک التوایفي د حکومتونو وخت تیر شوی دی د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی کوو.
پارکی هراتی ځوانانو د ملي یووالي د حکومت څخه د ملاتړ په داسې حال کې څرګند کړی چې په دې وروستۍ اونۍ کې د افغانستان په دوه ولایتونو کې د مرکزي حکومت د پرېکړو سره یو شمېر سیمه ییزو چارواکو مخالفت ښودلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
روسیا او پاکستان په افغانستان کې د داعش د حضور له کبله اندېښنه څرګندوي. د روسیې خارجه وزیر په مسکو کې د پاکستان د خارجه وزیر سره کتلی دي او دوی خپلو کې غږېدلي وایي چې د مسکو او اسلام آباد سره داسې اسناد شته چې ښیي چې د افغانستان په ختیځ او شمال کې زرګونه داعش وسلوال فعالیت کوي. د دې خبر نور تفصیل احمد شکیب وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره تر لیدنې وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې وویل چې روسیا په افغانستان کې د داعش له حضور څخه ډېره اندېښمنه ده.
موږ د افغانستان د وضعیت په اړه ډېره اندېښنه لرو. موږ د داعش د نفوذ له زیاتېدو څخه اندېښنه لرو او موږ جدي شک لرو چې د ائتلاف پوځیان چې هلته حضور لري د دغه خطر په اړه څه فکر کوي او د لمنځه وړلو لپاره یې څه ترتیبات نیسي.
د لاروف په وینا د افغانستان په ختیځ او شمال کې د داعش جنګیالیو شتون جدي دی او د دغې ډلې زرګونه جنګیالي په دغو سیمو کې فعالیت کوي.
دا مرکزی آسیا ته او له هغه ځایه روسیې ته د ترهګرو د نفوذ کولو خطر زیاتوي چې ډېر ستونزمن کار نه دی.
له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د روسیې د اندېښنو په تایید وویل چې په افغانستان کې داعش جنګیالي له کنټرول پرته په زیاتېدو دي. خواجه آصف ویلي کابل او واشنگتن په افغانستان کې د داعش پراخ حضور نه تاییدوي. هغوی د مرکزی آسیا، پاکستان، چین او بالاخره د فدراتیوي روسیې لپاره خطر ده، ځکه نو دا یو حیرانوونکی موضوع ده. د داعش فعالیتونو ته په کتو روسیا او پاکستان د پوځي همکارو د یو ګډ کمیسیون پر جوړولو موافقه کړې ده. د دغه کمیسیون لخوا په سیمه کې د داعش لخوا د شته ګواښونو لمنځه وړل دي. داعش وسلوالو او طالب جنګیالیو د کابل پر انټر کانتینینټال هوټل د برید په شمول په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه کړي دي. د افغانستان حکومت او امریکا په پاکستان کې میشت ترهګر د افغانستان او سیمې په نامنه کولو تورنوي. له پاکستان سره د امریکا د اړیکو له ترینګلې کېدو وروسته اسلام آباد چین او روسیې ته مخه کړې ده. د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې چین له پاکستان سره د همکارۍ په نیت د 13-15 کلونو را په دې خوا د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز سیپیک پر سر له بلوڅ بلتون غوښتونکو سره پټې خبرې کوي. سیپیک یوه لویه اقتصادي پروژه ده چې پر اساس یې چین په پاکستان کې د 6 میلیارد ډالر په ارزښت پانګونه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د روسیا او پاکستان د بارنیو چارو وزیرانو په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په حق له خبري کړې دي. د روسیې د بارنیو چارو وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیتونو په حق لاندې ښنه خوله ده. د افغانستان په تړاو د روسیې او پاکستان په اړیکو منګه د نړیوالو چارو مبصر انتظار خادم سره مرکه کړې ده. هغه آشنا رادیو ته د دواړو هیوادونو د وروستي غونډې په حق له داسې وویل.
د روسیې او د امریکا ترمنځ نړیوال رقابت او بیا هم د پاکستان او د امریکا ترمنځ د غسوی تفاهمات د داخلي دی باید کړي چې پاکستان د ځان لپاره یو بل معاوضه پیدا کړي او روسیې د امریکا په وړاندې باندې داسې یو شریکبانه پیدا کړي چې د دې اهداف یې پوري کړي او یا حداقل روسانو ته خطر پېښ نشي. نو کله چې خواجه آصف روسیې ته ځي فکر کوم چې دا په خپل ذات کې پاکستان امریکا ته داسې ښایي چې واقعي تاسو پر موږ باندې فشار ډېر راولي زموږ لپاره بل څوک شته دی چې هم یې لمند وغورځېږو یا هم د هغه د اهداف په دغه خطه کې او په دغه سیمه کې عملي کړو.
بله، د پاکستان لپاره امریکا سره ښې اړیکې ډېرې مهمې دي او که د روسیې سره؟
هیڅ معقول نظر دانش منلی چې پاکستان د ګواکې امریکا پر روسیه باندې معاوضه کړي، ځکه یو خو د شپیتو کال راهیسې امریکا او پاکستان د ډیرو لویو ستراتیژیکو سیمه ییزو نړیوالو اهدافو د تحقق په خپلار کې یو د بل مرستندوی او یو د بل پر نبض باندې پوهیږي. نو دغه رابطه پاکستان هیڅکله له لاسه نشي ورکولی، مګر د پاکستان لپاره دا د زهر ګوټ دی چې وسه کوي. امریکا د پاکستان لپاره د روح مثال لري، که روح نه وي نو بدن هیڅ معنی نه لري. ولې کله چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب راشي، معنا دا ده چې د لوی ځای او د لږ ځای خبر راشي، نو بیا پاکستان مجبور دی چې په نظامي برخه کې روسانو باندې تکیه وکړي.
بله، ولې پاکستان مستقیما د کابل سره خبرو کې نتیجې ته نه رسیږي چې د کابل په موضوع یا د کابل بحثونه یا د افغانستان په اړه بحثونه د نور ملکونو سره کوي؟
دوه اساسي لوی دلایل دي. یو دا ده چې په دا تیرو 13 کلونو کې د افغانستان او پاکستان نه تنها د سیستمونو بلکې د افرادو خلکو او ګور ترمنځ سوی تفاهمات پیدا شوي دي، او کله چې تاسو د رواني جګړو خبره کوئ هغه تلونه اخلي چې بې تورجي کې او بې تاغه اصلاحات رامنځته شي او باور رامنځته شي. دویم اساسي مسله دا ده چې پاکستان د افغانستان په قضیه کې د لوړو امتیازاتو غوښتنه کوي، یا په ښکاره ډول باندې او یا په ډول په پټ ډول باندې. بل مقابل د افغانستان حکومت تلاش کوي چې د یو مستقل آزاد خپلواک هېواد په حیث باندې خپلې ټولې ماتې ورغوي، بلاخره سوله افغانستان ته راولي، د پاکستان سره د اساسي قانون د اتمې مادې پر بنیاد باندې حسن روابط ولري. په داسې حال کې چې پاکستان خپل غوښتنې لري او افغانستان د خپل استقلالیت خبره کوي، نو دغه څو دلایل شته دي چې ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرې زر نتیجې ته نه رسیږي. ولې معنا دا نه ده چې خبرې باید متوقف شي، خبرې باید دوام پیدا کړي تر څو دغه باور او دغه اعتماد فضا رامنځته شي.
بله، خادم صاحب، یو اندېښنه چې د خلکو په ځانګړې توګه د افغانانو سره ده، هغه دا ده چې د ساړه جنگ په وخت همدا پاکستان د روسیې په ضد په جنگ کې مستقیم او غیر مستقیم داخلو. اوس روسیې او چین سره اړیکې ډېرې نږدې کړې دي او په ښکاره توګه دا دواړه هیوادونه دغه هیواد چې افغانستان په سیاست کې دخیل دی، لکه امریکا چې همدا فعلا حضور لري په افغانستان کې، دوی سره په رقابت کې دي. اوس افغانستان څنګه کولی شي چې د انډول وساتي، د سیمه ییز او نړیوالو رقابتونو نه ځان وساتي، د ثبات په لور ګام اوچت کړي؟
پاکستان د سیاست اصلي تعریف تمثیل کوي چې دائمي دشمن او دائمي دوست نشته دی. په هغه وخت کې پاکستان چې د امریکا سره لاس یو کړ، د روسیې ملای ماته کړه، مګر کله چې د روسیې ګټې د چین سره او د روسیې سره متصویر دي، پاکستان خپل ستراتیژي بدله کړله، هغه طرف ته لاړ. زه باور لرم چې پاکستان د خپلو اهدافو د تحقق په لار کې بریالی دی، مګر دا چې نړیواله ټولنه او خاص کر امریکا د افغانستان د اهدافو د تحقق په برخه کې ثابت قدمی ولري، منطق ولري، د افغانستان په داخل کې داسې سیاست مطرح شي او داسې سیاست تمثيل شي چې هغه پاکستان ته د خود کفایي خبره وکړي، خپل ځان باندې په خپل منابع باندې د اتکا بحث مطرح کړي تر څو پاکستان افغانستان یو مات لاس نه ګڼي او بل اخر ته یو سیال په هیڅ باندې سره خبره وکړي، نه د یو داسې وخت په هیڅ باندې چې مخ پر رکود او مخ پر زوال دی.
ډیره مننه خادم صاحب، کور ودان.
کور ودان، خیر.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، په قندهار کې په نشئی موادو یو معتاد هنرمن د علاج نروسته ژمنه کړې ده چې په نشئی موادو دغه سي معتادو کسانو سره به مرسته او همکاري کوي. دا سندرغاړی فرید نوید نومیږي او په خپلې چې په نشو اخته او روغ دی شوی او اوس نشي پریخي دي، نو ځکه د نشې موادو په کاروباریانو باندې مغه کړی دی چې د دغه نشې موادو د کاروبار نه لاس واخلي. عزیز الله پوپل مونږ ته د قندهار نه رپورټ را لګړی دی.
تر یو کال درملنې وروسته یې اوس احتیاط پریښی او هوډ یې کړی دی چې د نور متادینو په درملنه کې به مرسته کوي. سندرغاړی فرید نوید وایي چې نور یې نشه پریښی او نوی ژوند یې پیل کړی. نوموړی یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ له لوري په کندهار کې د متادینو د درملنې مرکز ته معرفي شوی و. فرید نوید وایي اوس دې ته تیار دی چې د نور متادینو په درملنه کې په رضاکاره ډول مرسته وکړي.
زه شخصا خپل حاضر یم، زما په واسه چې کوم خدمت کیږي نورو متادینو ته، زما په مثلا په واسطه دا چې ځوانانو ته وروښیم چې دا ناخوالی یا دا نشي د دوی په ګټه نه دي. لوی مثال زیم
فرید نوید د نشي توکو پر کاروباریانو او پلورونکو باندې هم ژغ کوي چې د خپلې ټولنې د ژغورلو لپاره دی لدی کار لاس واخلي. د زیاتې چې نشي توکو ته اسانه لاسرسي په نشه د ډیرو کسانو د روږدې کېدو اصلي عامل ګرځیدلی.
په دې کې کچيري په بازار کې نوې پیدا سوي نوې پیدا کېدلای نه، ما به د کوم ځای څخه اخیستې وای، مګر هغه څوک چې د دې کښت کې یا قاچاق کې یا خرڅي جدن خوایي ځنې کوم چې زموږ د ځوانانو پام باید په نظر کې ولري. زموږ ټولنې ته د نور د ازیاتو د ازار سبب نه ګرځي، واقعا د ټولنه د بې خبرې کې ده نشه.
سندرغاړي فرید نوید غواړي خپل هنري ژوند هم لسره پیل کړي. نوموړی د اوږدې مودې لپاره خپل هنري ژوند هم لري پاتې شوی او اوس د تیاری نیسي چې په هنري برخه کې هم خپل فعالیتونه بیا پیل کړي.
دا وطن د شازلمیانو د زړورو توریالانو د میرویس نیکه پشانی د تلپات اتلانو.
زه به ډیر کوشش وکم چې خپل هنر بیرته راژوندی کړم تر څو یو ژوندی مثال وسم هغه چاته چې تر اوسه پرې نشي کی او د دې کارو څخه لاس نه دی اخیستی.
په کندهار کې په نشه د روږدو کسانو شمیر تر 300 زره کسانو زیات بلل کیږي چې د ټولنې د هرې برخې غړي پکې شامل دي. نشي توکو ته اسانه لاسرسي، ټولنیزي او کورنۍ ناخوالي او بیروزګاری هغه عوامل دي چې په ټولنه کې د متادینو شمیر زیات کړی دي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډي زوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د کابل پر سی په دویم کانفرنس کې بعد نړیوالو سره د خبرو او مذاکرات ورسته طالبانو ته یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیل بلنه ورکړي. ټاکل شوی چې د کابل پر سی غونډه د همدې میاشتې په پای کې جوړ شي. حکومت وای د بشري حقوقو د څار د نړیوالې ادارې د هغو ادعاو په اړه پلټنه کوي چې وای د افغانستان امنیتي ځواکونو تیر میاشت په قندار کې ملکی افغانان وژلي دي. افغانستان د کورنۍ چار وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس وای تیر کال د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره نږدې 2500 عملیات کړي دي او 2340 کسان نیولې دي. د پاکستان ستر محکمې امر کړی چې نواز شریف دی د مسلم لیگ ګوند د مشرۍ نه لري شي. پاکستان کوښښ کوي چې د هغو هیوادونو په لیست کې نوم رانشي چې د تورېستي ډلو د مالی سرچینو په لمنځه وړلو کې ناکامه شوي دي. پاکستان پخوا ویلول چې امریکا او برتانیا په ګډه کوښښ کوي چې د پاکستان نوم په دې لیست کې شامل کړي. د نایجیریا په شمال کې په شمال ختیځ برخه کې وسلوالو په خونځي برید کړی. د برید نه وروسته تقریبا د خونځي نوې جنکۍ لا درک دي. هغه زده کوونکي چې تیرونی د فلوریډا ایالت په خونځي کې د بجون کې حملې نه بچ شوي دي واشنگټن ډي سي په لور په یو اوږد سفر روان شوي دي او غواړي سیاستوالو ته پیغام ورسوي چې د بلې ډلې ځی وژنې مخه ونیسي. په سوریا کې د رژیم په بمباری کې د عیني شاهدانو په قول 250 کسان وژل شوي دي. ایرانی مقامات ویلي دي په تهران کې د درویش مظاهره کوونکو پولیس سرمایز په خوډب کې لږ تر لږه 15 امنیتي کسان وژل شوي او تر 300 زیات کسان توقیف شوي دي. او په مالیزیا کې پولیسو لستنه د اسلامي سختدریز ډلو ننیولې دي. په دې کسانو شک دی چې غوښتل د بورنو په ټاپو کې ځان ته مرکز جوړ کړي. د ملي پولیسو قماندان محمد فوزی هارون په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په نیول شوو کسانو کې د ابو سیاف د ډلې یو جوړ مشر هم شامل دی. د ابو سیاف ډله په فلیپین کې تروریستي ډله ده چې بهرني ادبا تښتوي او سرونه ته پرې کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه همدلته پایته ورسیده. خود آشنا رادیو خبرونه د عملی سوشي بوکي دری خبرونه پلکیږي. تاسو ټول نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.